السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو دایو ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو د روان خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان په اړه د بروکسل د روانې غونډې په اړه پکې راپور اوري. دغه راس د هم اوري چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سمنګان ولایت د درې صوفی پاین ولسوالي وایي هغه یو 50 موټر چلوونکي چې پرون طالبانو وړیو د سیمې د مخاورو په منځګړتوب خوشی شول. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران و د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبري وکړي، او د ایران پوځ وایي د میزایلو د جوړولو پروګرام او د توغندیو آزموینې ته به دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان ولایت د درې صوف پاین ولسوالۍ هغه یو 50 موټر چلوونکي چې پرون طالبانو وړیو د سیمې د مخاورو په منځګړتوب خوشی شول. عبدالیقین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دا چلوونکي چې په لارویو کې د ډبرو سکاره انتقالول د درې صوف پاین ولسوالۍ په خوشدره سیمه کې تختول شوی و. تر دې وړاندې د سمنګان ولایت مقامات ویل چې پرون شپېته چلوونکي او د هغوی شپېته کلینران طالبانو نیولي چې کلینران یې بیرته خوشي کړي دي. د ناټو د بارنۍ چر وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبري کوي. دا خبرې د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزاله ازادي راډیو ته وکړه.
It'll be a chance to reconfirm the conditions-based
approach. دا وی دا نسته او موقع برابروي چې ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ 2040 کال د افغان پوس مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همدارز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې په شته ننګونو بحث وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغان پلاوي مشري وکړي. د اورزګان ولایت د ورزشي امریت مسؤلان وایي دولت هغه څه چې لازمه ده دوی ته پاملرنه نه ده کړې. په دې ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی د یکشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د لوبو کولو لپاره لوبغاړي نه لري او لوبغاړي په سرو شګو کې ورزش کوي. نوموړي وایي په دې ولایت کې تر اوسه یوازې یو لوبغاړی جوړ شوی چې هغه هم بې کیفیته او تش په نوم ورزشي میدان دی او له خاره هم لرې دی. امیرزی له دولت غوښتل چې لوبغاړي ته ورته توجه وکړي. که څه هم په اورزګان کې د جګړې ډګر تود دی، خو لا هم دغلته لوبې وده کوي او له لوبو ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا هم زیاتیږي. بل لور ته بیا د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا د مقاماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه کوي. د فوټسال فدراسیون مطبوعاتي دفتر لیکلي چې افغان ټیم داسې وخت له ایران سره لوبه کوي چې وار له مخه خپل پرونی لوبه له ترکمنستان په لوړ امتیاز ګټلې ده. افغان ټیم د یکشنبه پر ترکمنستان ته 15 ګولونه ورکړل. د ایران پوځ وایي د میزایلو د جوړولو پروګرام او د توغندیو آزموینو ته به دوام ورکړي. تسنیم نیمه خبري اژانس د ایران د پوځ د ویان عبدالفضل شیخ کرچی په حواله ویلي چې د میزایلو پروګرام او آزموینې له نړیوالو قوتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې په چوکاټ کې ناراضي او تهران به د دې لپاره د کوم هیواد اجازه هم ونه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د رواني ډسمبر میاشت په لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویل چې د ایران لخوا د منځني واټن وشتون کوم میزایلو چې اټومي سرو کې هم انتقالولی شي آزموینې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو سرغړونه ده. مایک پومپیو پر ایران غږ وکړ چې د میزایلو خپل پروګرام بند کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بیا د یکشنبه پر زویل ایران یو لوی لری واټن وشتون کې میزایل آزمویلی دی چې اسرائیل او اروپا ته رسیدلی شي. جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په خبره دا ډول پارونکی چلند د زغم وړ نه دی، خو د ایران پوځ د لری واټن وشتون کې میزایل د آزموینې په اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر سرمشریزي وروسته پرون بیرته خپلو ګاونډیو هیوادونو ته سفر پیل کړ. د پرون له موریتانیا الجزایر ته لاړ. د سعودي عربستان ولی عہد یشل سر مشریزه کې تر ګډون مخکې خپل اوګود بهرنی سفر پیل کړو چې متحده عربی اماراتو، بحرین، مصر او تونس کې د دغو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسل کې د خبریال جمال خاشقجی تر وشل کېدو وروسته چې سعودی عربستان د حکومت چارواکو پکې لاس لرل د سعودی د حکومت د ولیعهد دا لومړنی سفر دی. خاشق جی د سعودی د ایجنټان لخوا وشل شوی دی او له عمله یې پر ریاض نړیوالې ټولنې سخت انتقادونه کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو غږ وکړ چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور زیات کړي. پیترو پوروشنکو پرون د جرمني فونک میډیا ګروپ سره په خبرو کې ویل چې موږ د روسیې د متجاوز چلن پر وړاندې ښکاره قوي او یو موټی عکس العمل غواړو. اوکراینی مشر ویل روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین له پولو سره زیات سرتیري ځای پر ځای کړي او اراده لري چې د اوکراین په خاوره کې دننه خپل کنټرول پراخ کړي. د اوکراین او روسیې ترمنځ تازه جنجال وروسته تر هغې پورته شو چې د نومبر په 15 نیټه په تور سمندرګي کې روسي ځواکونو د اوکراین پر دریو کشتیو ډزې وکړې او 40 اوکراینی عسکر یې ونیول. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. تاسو سمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې خبرونه زیاته برخه موسیقي ځانګړې شوې خو په بروکسل کې د افغانستان پړه د روانې غونډې پړه در سره یو ریپورت شریکو. ټاکل شوې چې سبا او بل ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان پړه د ناتو د بارنه چرو د وزیرانو غونډه جوړ شي. د افغانستان د بارنه چرو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د افغان پلاوی مشارکوي. په دې اړه له بروکسل زموږ همکار مصطفی صدیقی ریپورت لري.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دا اونۍ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د جولای په میاشت کې د ناټو له سرمشریز راهیسې دا د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو او د دوی شریکانو چې په افغانستان کې پوځیان لري لومړۍ غونډه ده. د دې غونډه په درشل کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویاند پیرس کزالې آزادې راډیو ته وویل چې غونډه په د سیشن بی او چار شن بی په ورځ ترسره شي او د ناټو واتس ملاتر ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناټو ژمنې نوې کړې.
دا ناسته یو موقع برابروي څو ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپل ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2040 کال د افغان پوځ مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. اوس یو سخت حالت دی او په دې وروستیو کې افغان پوځیانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. وزیران با په پای کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د نوومبر په 28 افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پرمختګ او سولې په هدف د جنیوا په کانفرنس کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو 12 کسیزه مرکچی پلاوی تشکیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې هڅه کوي څو د سولې داسې او توافق ته ورسیږي چې په هغه کې طالبان په یوه ډیموکراتیک او فراګیره ټولنه کې شامل اوسي. د نوومبر د میاشتې په پیل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره خبرې وکړې. خو دغه ټولو هڅو سره سره داسې ښکاري چې په تاوتریخوالو کې چې هر کال په افغانستان کې په زرګونه خلک وژني کوم کمښت نه دی راغلی. له ډېرې مودې راهیسې طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیم خبرو غوښتنې رد کړې دي. د نوومبر په 28 په کابل کې په یوه بهرني امنیتي شرکت د حملې له امله د یو بریتانیوي په ګډون 10 تنه ووژل شول. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان په جګړې او سولې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تاثیرات به څه وي. په افغانستان کې څه باندې 14,000 بهرني پوځیان د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې حضور لري. مصطفی صدیقی، ازادي رادیو، بروکسل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم له اجمل تورمان اورو چې د کابل چاپ ورسپانو خبره کړې دي او پسې به اسمت ساروان درته یو علمی مطلب وړاندې کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. ویسا خپلواک ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي د امریکا د دفاع وزیر ویلي دوی غواړي په افغانستان کې سوله راشي، خو په دې کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره شامل نه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي اصلا دا د امریکایي چارواکو پخوانی نظر دی، خو د امریکا لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو وروستي بهیر چې کومې هیلې پیدا کړې وي په دا شان څرګندونو سره مړاوي کیږي. د سر مقالې لیکوال لیکي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ چې امریکا د سولې او خبرو اترو کومه لړۍ پیل کړه، د دې تبلیغاتو په بدرګه روانه و چې امریکا د افغانستان په جګړه کې ستړي شوي او نور د وتلو جدي پروګرام لري. له طالبانو سره د خلیلزاد پر لپسې ناستو دې ادعا ته نور هم ځواک ورکړ، یو نوې فضا ایجاد شوه. خو په خبرې اوس چې جیمز ماتیز دا خبرې کوي د ارمانی سولې هیلې په اوبو لاهو کوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ غڼه کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی، د ملي والی حکومت بهرنی سیاست لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي والی حکومت له جوړېدو راهیسې څه باندې 4 کاله تیریږي او په دې موده کې هیواد له امنیتي او سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. په مطلب کې راغلي په دې منځ کې بهرنی سیاست هغه برخه و چې د ملي والی حکومت د ځینو ستونزو ترڅنګ لاسته راوړنې هم پکې درلودې. په مطلب کې لیکوال وړاندې لیکي په ټولیز ډول د ولسمشر غنی په دوره کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره غبرګونی چلند درلود چې په هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړلی و. په مطلب کې دا هم راغلي چې بهرنی سیاست بې ثبات روان و او په یو شمېر برخو کې نامتوازن و. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه د نومبر میاشتې په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر میاشت کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې کچا 50% کم وه. هیواد د کلی په راپور کې راغلي چې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي چې د ډلې په اکتوبر میاشت کې د 210 کسانو د وژل کېدو او د 550 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د نهو کمپنیو نمونه اعلان کړل چې په سپوږمۍ کې د تجربو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا کمپنۍ په راتلونکو 10 کلونو کې کوچني توغندي یا روباټکس توربیړۍ جوړوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د ناسا یو رئیس جیم بریدستاین وویل د نهو شرکتونو د سیالۍ هدف دا دی چې پر سپوږمۍ لا ژر تخنیکي او ساینسي تجربې وکړي. شاید چې دوی سپوږمۍ ته لومړنی سفر په راتلونکي 2019 میلادي کال وکړي. د دې پلان پر اساس به په راتلونکو 10 کلونو کې ډیپ سپیس، سترابیوټیک، ډراپر، فایر فلای، اندرو سپیس، لاکهډ مارتن، انتیوټیو مشینز، ماستن سپیس، موجاوی اوربټ، اوربټ بیوند او مون اکسپرس کمپنۍ راز راز کوچنی توغندي او ستوربیړۍ جوړې کړي. پر دې پلان به 2,600,000,000 ډالر ولګیږي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
السلام علیکم جوړ په خیر تاسو ازادي رادیو اوري دمګړې د سندر ملمنخ پرونه.